د ژوند رنگونه.
سلامونه ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زفری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونه په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په افغاني ټولنه کې ټولنیز اړیکې او همدارنګه فردي اړیکې څنګه جوړولی شو، څنګه یې ساتلی شو. هغه عادتونه چې کولی شي زموږ اړیکې له کورنۍ سربیره له ملګرو او همدارنګه له خپلوانو سره کلکې وساتي څه دي، او زموږ څه ډول داسې عادتونه دي چې د دې سبب کیږي چې اړیکې له یو بله وپاشي. له دې سربیره هغه عادتونو ته به هم تم شو چې په افغانستان کې په هر واده، په هر خوشحالۍ او په هر جنجال و مشکل کی خلگی در سرکی و هم در انگه ده سبب کی چه گرنه یا افراد سر لرشی شخصی هایی که تو به هم تم شو چه خلق چنگ کولشی ده زن لپار ملگری پیدا کری ده غم ملگرتیا ده سی کمی لارده چه ده دوام لپار باید خلگی ولتوی و چنگ کولشو چه او دایمی و خ ملگری چه منگر بانده ساب وکلشو ده سی ملگری پش بون که پیدا کرو او که چه ری بیا وقت پات شو پده به هم تم شو چه چنگ کولشو ده جوان لپار خ ملگری انتخاب کرو ده جوان شریک. لدی سر بیر وردون کو ساسو پیغامونو ته او اړیکو ته هم پته مایو که غواړی چې د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ یا خپلې تجربې راته وایاست زنګ وهلی شئ سټوډیو ته، او که په ټلیفون کې مو کریډیټ نه وي زنګ وهئ. له دې سبب بیرته زموږ همکاران څنګ ته روایي خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته، د دوی نظرونه مو اورو او د دوی تجربې به هم واورو چې دوی د دې لپاره چې وکولی شي ټولنیز یو فردي اړیکې، ملګرتیا یا په ټوله کې د کورنۍ سره ښې اړیکې ولري، دوی څه کوي، څه حل لارې ورسره شته که نشته ده، او تجربې یې څه دي په دې برخه کې. نن راسره په خپرونه کې په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوادي وروسته به راسره خبریال او مدني فعال تاجولي غورځنګ هم وصل شي. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. پیل به مقامزی صاحب له تاسې سره وکړم. ټول انسانان د دې لپاره چې وکولی شي ژوند په سمه توګه مخته یوسي، له کورنۍ سربیره په ټولنه کې له خلکو سره اړیکو ته اړتیا لري، او ځینې داسې اړیکې دي چې خلک یې له مجبوریته پالي، ځینې داسې اړیکې دي چې خلک غواړي هغه اړیکې وپالي په خپله خوښه باندې. په ټوله کې کله چې موږ اړیکې خبره کوو یا د ارتباط خبره کوو یا د خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوو، دغه اړیکه څنګه تعریفوو او څومره ورته اړتیا ده؟
ډېره مننه آغلي سیال په سر کې تاسې ته او د خپرونې ټولو ګډونوالو همدارنګه هغو اوریدونکو ته چې زموږ غږ اوري خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا ډېره مهم موضوع ده چې اړیکې څه معنا لري او څومره مهمې دي. اړیکې که څه هم د ټولنو ته په کتو او وخت ته په کتو تعریف او اړتیا فرق کوي. مثلا که یو څوک په اروپایي ټولنو کې ژوند کوي نو دلته د اړیکو معنا او مفهوم او هغه ماهیت چې په خپل ځان کې رانغاړي له هغې ټولنې چې مثلا موږ ترې راغلي یو او هغه پښتني او افغاني ټولنه ده ډېر فرق لري سره. نو موږ به بعد تر ډېره د پښتني ټولنې مربوط کوو او د افغاني ټولنې مربوط. نو واقعا دا خبره ده انسان که موږ یو ټولنیز موجود دی نو په دې معنا چې له اړیکو پرته دی نشي پوهېدلی. نو هغه که د کورنۍ سره اړیکه ده، که له ځان سره اړیکه ده، له خپل ځان سره اړیکه، له خپل وجود، له خپل داخل سره چې کومه اړیکه وي هغه اړیکه وي، همدارنګه له خپلې ټولنې او شاوخوا خلکو سره اړیکه وي، دا نهایي مهم دي. او د انسان د سکون یا د ژوند کیفیت په خپله دغه اړیکې ټاکي. نو دا کله چې موږ د انسان په تعریف کې وایو چې انسان یو ټولنیز موجود دی، په دې معنی چې دغه برخه را ونغاړل شو او انسان له اړیکو پرته نشي پوهېدلی. نو که هغه ټولنیزې اړیکې وي، که هغه د کورنۍ له خړو سره اړیکې وي، او که له ملګرو سره اړیکې وي، او دا نهایي مهم دی چې په کوم ډول وي. ځکه یو لیکوال روبنس په نوم هغه وایي چې ستاسې د ټولنیزو اړیکو کیفیت ستاسې د ژوند کیفیت ټاکي، او دا یو واقعیت هم دی. ځکه که موږ به تاسې وګورو هغه خلک چې له بدو خلکو سره په اړیکه کې وو او ارتباط درلودل، هغوی تر ډېره یعنی 98% بد لوري ته لاړل، او هغه خلک چې د خو خلکو سره له خو کورنیو سره په اړیکه کې وو، ښه ملګري درلودل، ښه اړخ ته لاړل. نو دا اړیکې او ټولنیز ژوند د انسان یوه اړتیا ده، او په دې برخه کې نهایي غور پکار دی چې څه رقم وټاکي او څه ډول خلک باید خپل د اړیکو په محور کې ولري، ځکه همدغه خلک د دوی د ژوند کیفیت ټاکي او همدا د دې سبب کیږي چې د دوی راتلونکی معلوم شي چې دوی کوم لوري ته ځي.
تیر ورځ ما یو پودکاست اوریده د اړیکو په اړه پکې خبرې کولې، د دغه مطالعې پر اساس باندې دغه وروستۍ ارقام له مخې چې خپره شوې دي، وایي کوم کسان چې ټولنیزې اړیکې ښې وي یا له خلکو سره یې داسې کسانې په ژوند کې وي چې هغوی سالم وي او د دوی اړیکې ورسره سالمې وي، د هغه کسانو په نسبت باندې چې یوازې دي، یا هغه کسان چې ښې اړیکې له خلکو سره نه دي، دوه چنده ژوند کوي. او دغه مطالعه چې په برېټانیا کې شوې ده، د کوم سروې چې شوې ده، په هغه کسانو باندې شوې ده چې دوی حتی سیاسي فعالیتونه درلودل، او په سیاسي فعالیتونو کې عموما خلک زر زړیږي، البته دغه د سروې پر بنسټ باندې چې دوی کړی وه، او په دې کې ویل شوي وو کوم کسان چې سره له دې چې سیاسي فعالیتونه کوي خو چې ښې اړیکې ولري له کورنۍ سره، له نورو کسانو سره ښه ملګري ولري، هغه کومه کمیونیټي چې د ځان ته برابره کړې وي، شاوخوا وي، نو کدا خلک خو وی سالم وی د دغه سروې پر بنسټ باندې غوی دوه چنده دغه کسانو په نسبت باندې چې اواز دي یا نشي کولای خملګری پیدا کړي، خجون کوي، او هغه د ژوند په پای کې دوی خوشاله اوسي، یعنی خې خاطرې خې تجربه لزام سره لري.
بالکل، دا یو واقعیت دی. لومړی موضوع دا خو ده چې کله چې مثلا یو ورځ ما یو ویډیو کتل، هغه وایي چې د برج خلیفه شاوخوا اپارټمنټونه چې دي، دا په خپل برج خلیفه څخه ډېر قیمته دي. دلیل یې دا دی چې د هغه اپارټمنټونو په منظره کې دا برج خلیفه واقع شوی، یعنی کله چې ستاسو شاوخوا خلک ارزښتمن وي، ستاسو ارزښت ورسره په خپله لوړېږي. او دا یو واقعیت دی چې کله موږ په ټولنیز ژوند کې ښه ملګري او ښه خلک په خپل شاوخوا کې ولرو، ښه کمیونټي ولرو، او زموږ استاد چې هغه د ټولنیزو اړیکو د ماهیت کیفیت ډیر ښه وي، دا د دې سبب کیږي چې زموږ لوګو ډیر وخت بوج سپک شي. او کله چې مثلا انسان باندې فشار کمیږي، طبعاً هغه فشار چې یو انسان یوازې یو ټول پر ځان غني، کله چې نور ملګري خپلوان او ډیر ښه بادرک سرکل لري د ملګرو، پر هغوی تقریبا فشار تقسیمي جوړېدل او وګو فشار
کمېږي. خو مقام صاحب پوښتنه دا ده چې سره له دې چې ښه ملګري په ژوند کې ډېر رول لري، د انسان د عمر د زیاتوالي سبب ګرځي، د ژوند په پای کې د ښو خاطرو پاتې کېدو سبب ګرځي، ښېګڼې کې حساب کې ډېرې زیات دي، خو د ښه ملګري څنګه پیدا کړو او باور کول په دغسې یو ټولنو کې چې اوس ډېر ستونزمن دي، چې یو څوک موږ وپېژنو، یو چا باندې باور وکړو، پوه شو چې دا اوس یو مناسب کس ده، چې که زه ورسره ملګرتیا کوم، زه ورسره اړیکې پالم، که زه ورسره خپل رازونه شریکوم، که په دې کس باندې زه باور کوم، دا څنګه وکړو؟
په دې برخه کې ډېره مهمه نقطه دا ده چې زموږ ستاسو خلک ځان ته او دغه ملګرتیا ته یا دغه اړیکې ته ډېر وخت نه ورکوي، یعنی ډېر ژر اقدام کوي، ډېر ژر باور کوي، چې دا په خپل د او په هني د نظر هم یو من فکر نه ده. هیڅ کله هم باید که هر څومره تاسو ته یو څوک مثلا خو کیږي، یو څوک مثلا تاسو ته ډیر نږدې پاتې کیږي، مګر ډیر ژر دغه پریکړه مه کوئ، ځکه انسان طبیعتا داسې موجود ده چې د وخت په تېرېدو بدلیږي، را بدلیږي. نو زما په نظر زه چې څومره ملګري لرم او زه څومره ملګري پیژنم، داسې خلک هم زه پیژنم چې یو وخت تر ټولو نږدې ملګري بلل کېدل، اما اوس دا ملګری په لمه پښتنه کې چېرته به اوس څنګه یې چیرته به، یعنی اوس سره ملګری نه دی حتی. نو زما تجربه دا ده چې ډېر ژر به یو چاته د ملګري نوم ور نه کړل شي، کوشش دې وشي یو تر دوه کالو، یو نیم کال، حتی درې کالو پورې د شناختو په لیست کې وساتل شي. مثلا عادي رفتار، عادي مثلا مخته تلل او تر هغه چې مثلا صحیح یو انسان پیژندل، دا ډېر وخت نیسي، ځکه د انسان پیژندل تر ټولو سخت کار دی چې یو انسان یې ترسره کوي. نو تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې باید ډېر وخت ورکړل شي دغه اړیکې ته، او ژر یو څوک د ملګرو لیست ته ورواچول شي. د ملګرو لیست زه فکر کوم چې تر ټولو هغه لیست ده چې په تر ټولو سختۍ جوړېږي، او په ډېرې سختۍ باید هغه ته خلک انتخاب شي او بیا هغه ته څوک ور اضافه شي. نو زموږ استاد خلک چې زه څومره تجربه لرم، ډېر ژر خلک خپل ملګري بولي، او بالاخره هغه د دې سبب کیږي چې دغه کس چې دی ملګری بولي، د دغه وخت چې دوی سره په اړیکو، د دې وخت رازونه بیا کله چې دوی سره په اړیکه کښېني، د هغه د یو بل په ضد کاروي، او بیا هغه دوستی یو وخت دښمنی وي، نو تر ټولو ښه نظر دا دی او تر ټولو ښه کار دا دی چې اړیکې ته باید ډېر وخت ورکړل شي. انسان پیژندل تر ټولو سخت کار دی او ډېر وخت ته اړتیا لري. انسان باید ډېر زیات کوشش وکړي چې کله یو چاته ملګری وایي باید پر هغه سل فیصده ډاډه شوی وي او څو کال هغه دغه اړیکې دوام کړی وي چې دا بیا ملګری ورته ووایي. له هغه مخکې زما په نظر شناخته لیست ډېر بهترین لیست دی، ځکه موږ تاسې ډېر شناخته لرو مګر ملګري ډېر کم لرو. نو د شناخته لیست نه یو یو مثلا غمی راغستل د ملګرو لیست اچول دا اصلا معیار دی چې باید وشي. او
روسیه بل تاسې واورم چې تاسې ملګري څنګه تعریفوي چې دومره کلونه یو اړیکې ته وخت ورکوي او بیا له هغې نه وروسته یو کس ته د ملګري نوم ورکوي، دا ملګری به څوک وي، یو څه توقعات مثلا د یو ملګري نه کېدلی شي. هریوا په تمه ده، هریوا ته به ورشم. هریوا جانې ته هم ستړي مشوې، پروګرام ته په خیر راغلې. له تاسې اورم، تاسې خو په افغانستان کې یاست، همالته دننه وضعیت ګوري او زموږ د ټولنې جوړښت خو ټولو ته معلوم دی چې یو یو داسې ټولنې ده چې پکې کورنۍ دي او د نجونو لپاره بیا دا یو څه ستونزمنه ده چې د کورنۍ نه بهر ملګری پیدا کړي، یا کله کله داسې وي چې دا د کورنۍ اړیکې په نجونو باندې را جوړې وي او نجلۍ مجبوره وي ځینې انتخابونو ته غاړه کېږدي د دې لپاره چې کورنۍ را جوړه شي. تاسې راته ووایاست ساسې په باور باندې دغه جوړښت د کورنۍ چې کله رامنځته شوی دی او که دغې نه کورنۍ نه بهر یو نجلۍ ملګرتیا کوي، دوستي کوي له چا سره، دې ته په کم نظر ګوره؟ یو څومره ازادي په دې برخه کې یو نجلۍ لري؟
دلی یا هلک هر څه کوي، د هر یو لپاره مهمه ده چې لږ تر لږه په ژوند کې یو ملګری یا ملګری ولري. نو همداسې نه کېږي، ځکه زه چې کله ښوونځي ته اول شامله شوی وم نو ما هېڅوک هم هلته نه پېژندل، نو ډېره به خفه وم. بېخي به مې ښوونځي ته زړه نه کېده چې لاړه شم، ما خور کور هلته چې پاتې شوم. نو مې بیا مې ملګري پیدا کړلې، له هغې وروسته به بیا نو ښوونځي ته ډېره په مینه او په شوق تللم. نو دا مهمه ده په ژوند کې چې موږ باید یو څوک ولرو، ځکه ځینې وختونه هره کیسه موږ نشو کولی، مور پلار ته وکړو یا خویندې ورونو ته وکړو. نو بیا ملګري مهم دي په دغه برخه کې، او کورنۍ ته هم نه ده پکار چې په نجونو باندې فشار راوړي د دې لپاره چې هغوی به نجلۍ دنو نشي کولی چې له کوره باندې ملګرتیا وکړي. زموږ سره یو ټولګیواله وه، هغه به همیشه زموږ څخه یوازې ناسته وه. یو ورځ ما پرې پوښتنه وکړه چې علت دې څه دی چې ته زموږ څخه ډېره لرې کینې؟ نو هغه وویل چې ما کورنۍ دې ته نه پرېږدي، او راته وایي چې د ښوونځي تګ اجازه مو درکړې ده، خالته نه شي کولی چې ملګري پیدا کړي. نو بیا زه ډېره حیرانه شوم، بېخي د دې لپاره چې یو نجلۍ دنو ولې نه شي کولی چې ملګري پیدا کړي. ملګرتیا مهمه ده، همدارنګه ملګری مهم دی، که په کور کې ورونه خویندې مور او پلار او یا په ټولګي کې وي او یا د کار په ځای کې، هر ځای کې موږ یو داسې انسان ته اړتیا لرو چې ورسره خبرې وکړو.
د نجونو د اړیکو په اړه کړه ته وایست، مثلا که چېرته مقامزی صاحب د نارینه و د اړیکو هغه اړخ ته ګوري، وایي چې باید اړیکې د ډېر وخت ورکړل شي، وکتل شي، یو کس مخکې دینه شي چا سره موږ رازونه شریک کړو، یعنی وخت اړتیا ده تر څو په یو کس باندې باور وشي چې هغې ته ملګری ول شي. تاسې د نجونې چې کله یو بل سره ملګرتیا کوي، بخصوص د ساسې په عمر باندې چې متعلمینې دي او ښوونځي ته ځي، یا په کورنیو کې د خاله لور ماما لور و عمه لور دې سره چې ملګرتیا کوي، کیسې ورسره کوي، خپل رازونه ورسره شریکوي، په دې کې بیا څومره پام کوي چې صبر، که زه دې ته یوه خبره کوم ودرې چې دې باندې باور کولی شم که نه شم کولی؟ او مثلا کلم داسې شوي دي چې تا یو خبره خپلې ښې ملګري ته کړې، د هغې بېرته رسوا کړې؟
بالکل، د ملګری په انتخاب کې فکر مهم دی، او باید موږ فکر وکړو که تا چې وویل چې د مال ور یا خلال ور هم وي، که څه هغه موږ له ډېره وخته پېژنو، خو بیا هم مهمه ده تر څو انسان وارزو چې دغه راسته تللی شي او که نه. یو خو د رزونو ویل دا په خپله ښه کار نه دی، یو وار چې راځي نو باید راس پاتې شي، او تر ډېره ځکه ملګرتیا هماغه ډول نه پاتې کېږي. ځینې خلک مشاید یو وخت ملګري بیا وروسته سره لرې شي، نو تر ډېره د رزونه یو بل ته سره وایي، نو له دې خبره نه ده چې رزونه تر ډېره له چا سره شریک شي، او که په چا باندې څوک ملګرتیا ته انتخابوو نو فکر ډېر مهم دی او هغه باید وارته وو ځینې ځایونه کې ترې یو څه امتحان هم واخلو تر څو هغه خبره ساتلی شي او یا نه. نو زه که ووایم چې ما په ښوونځي کې اوو کالو کې یوازې یوه ملګرې درلودله، همدارنګه په خپله کلي کې او کورنۍ کې هم یو ملګری لرم. نو زه هم ډېره دقیقه یم په دې برخه کې، داسې هر چا ته د ملګرتیا لاس نه ورکوم، د ځینو سره لکه سلام او کلام کوم، خو مګر ملګرتیا لیس کې مې هغه چې ډېر صمیمي وي نه دي اچول.
مننه هریوا، کور دی ودان بیرته تاسو ته راګرځم. مقام صاحب، تاسو سره مې مخکې ځینې خبرې نیمې پاتې شولې، مال چې تاسو ته په دې اړه وایي چې ښه ملګری څوک ده، څوک جوړېدلی شي، او کله چې دغه دومره کلونه وروسته یو اړیکې ته مو چې وخت ورکړی و او ورسره مو پاللی وه، یوازې شناخته کسانو لیست کې مو اچولی وه، کوم کیفیت، کوم معیار باید یو شخص ولري چې د ملګري لیست ته راشي؟ او دغه ملګری چې بیا د یو کس ملګری جوړېږي، او څوک توقعات ورنه څه کېدلی شي؟ آیا په دغه اړیکه کې توقع، زحمت ورکول یو بل ته، کار کول یو بل ته شامل دي کنه؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. اول دا چې ملګری مونږ چا ته ویلی شو، یو امریکایي کلم لیکونکی دی، والټر نومیږي، هغه وایي چې ملګری هغه څوک دی چې کله ټول درڅخه روان وي هغه درته راوګرځي راشي. او زه فکر کوم دا د ټولو ښه تعریف هم کېدای شي، ځکه مونږ چې کله یو چا ته ملګری وایو په دې معنا چې کله چې زه په سخته کې یم، په خو کې یم، که په بدو کې یم، زما تر څنګ وي او زما زړه پې ډاډه وي. له کورنۍ وروسته بل کس ته چې مونږ د کورنۍ غړی ویلی شو، هغه زمونږ ملګری وي. او ملګری څوک دي؟ نو زه فکر کوم چې او ډېری خلک وایي چې مثلا اوکې دا به څنګه وي چې مونږ د ملګرتیا لپاره مثلا داسې وټاکو چې دا کارونه باید وي. زه فکر کوم چې تر ټولو د ملګرتیا په جریان کې تر ټولو مهم بحث دا دی چې یو بل درک کړي. مثلا اوکې زه یو ملګري ته ضرورت لرم په یو بد وخت کې، مګر هغه زما همکاري نه کوي، نو دا په دې معنی نه شو چې هغه زما ملګری نه دی، بلکې زه باید پوه شم چې هغه اتمن کومه داسې ستونزه درلودله، او باور به تم دې تر کچی وي. یعنی پر یو بل باور تر دې کچی وي چې زه باید د دې پر ځای چې براتن زما ذهن ته دا راشي چې اوکې زما دې ملګری زما سره همکاري ونه کړله، د دې پر ځای باید دا راشي چې دې ملګری مې اتمن کومه ستونزه لرله، ځکه زما خواته رانغی، زما تر شا ونه درېده. نو یعنی ملګرتیا د اعتماد دې کچې ته چې کله ورسېږي چې ته دومره باوري شي چې هغه کله په خپله په یو بد وخت وضعیت کې نه وي، یعنی په یو بد حالت کې نه وي، او دا یو وس نه وي چې ما سره همکاري ونه کړي، نو هغه به حتمن راګرځي. او بل ډېره مهم موضوع چې زمونږ د ملګرو ترمنځ وه، اوس هم دا موضوع شته دی چې موږ به حتمن په دوه درې هفتو کې یو دفعه کېناستلو ټول به یو ځای شلو، او زمونږ بعض وخت په دې و چې راځي ته زما نیمګړتیا ووایه، زه به ستا نیمګړتیا ووایم. او دا زمونږ تر ټولو خوندور بحث و چې مونږ په خپل منځ کې درلوده. بیا به مثلا درې هفتې بعد، حتی یو میاشت بعد به مونږ سره کېناستلو، زمونږ بحث به پرم دي و چې ریاض ستا مشکل دا 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 مشکلات ته لري، باید په دې نقطو باندې کار وکړي، دا ستا د ضعف نقطې دي او دا باید حل کړي تر څو مونږ در باندې ښه ښکاره شو. همداسې هغوی چې کوم مشکلات درلودل، نو دغه بحثونه به مونږ په میاشت کې حتما یو دفعه کوو. او دا مونږ په یو کال کې د دې بحثونو نتیجه ولیدله چې زمونږ ټولو کې تقریبا، یعنی من خپل ملګرو یو بل تویل چې تاسو موږ تغییر کړئ، بیا کورنۍ او نور مثلا زمون کوم تصویر چې ټولنې سره او د خلکو سره راشه در شو، په هغه ټولو کې یو ډول مثبت تغییر راغلی. او زه فکر کوم چې تر ټولو ښه ملګری هغه دی چې ستا نیمګړتیاوي تا ته ووایي تر څو ته هغه اصلاح کړي. نو ځینې وخت وایي چې یو چاته چا ویلي چې ته خو خبره چې فلانی دا خبرې درپسې وکړي، نو زه په دې خفه نیم چې هغه دا خبرې وکړلې، زه خفه په دې یم چې ته خو زما ملګری ستا مخکې ولې دومره ډاډه ول هغوی چې مثلا دا خبرې وکړلې که نه. نو دا په دې معنا چې ملګری باید ستا ایپ تا ته ووایي تر څو ته یې حل کړي، تر څو بل کس ته دا موقع برابره نه شي چې هغه ایپ ستا په هغه کې ولټوي، ستا په وجود کې او ستا د شخصیت نیمګړتیاوي خلکو ته بیان کړي.
دا ملګری ده کله چې یو څوک دې مرحلې ته رسیږي او کولای شي ستا په نشتون کې دفاع له تانه وکړي، او ټولې ښېګڼې چې تاسو بیان کړې د یو کس کې اوسي، ستاسې په باور باندې داسې یو کس سره اړیکه څومره وخت دوام کوي؟
دا بلابل فکتورونه لري چې څومره وخت دوام کوي، ځکه ځینې د انسانانو میچوریټي فرق کوي. ځینې خلک مثلا په د ذهني بلوغ په لحاظ په هغه سطحه کې نه وي چې مثلا ته توقع ترې لري، نو ممکن دغه اړیکه لږ ډېر وخت ونیسي تر څو هغه له تا یو څه زده کړي یا ته له هغه یو څه زده کړي. کېدای شي ته په هغه لیول کې نه اوسې، د هغه فکري بلوغ لږ څه لوړ اوسي. نو دا پروسه زه فکر کوم تر ډېره پر دې پورې اړه لري، او د پروسې موده تر ډېره پر دې پورې اړه لري چې د دواړو د فکري بلوغ سطح کومې کچې پورې ده. نو کله چې دواړه په یو لیول کې شي، بیا دوی دغې مرحلې ته رسیږي. نو زما په نظر نو له یو کال نیولې تر دوه حتی درې کلونو پورې دوام کولی شي. البته د دواړو لورو د فکري بلوغ هغه سطحې ته په کتلو سره په بېلابېلو مواردو کې فرق کوي. همدارنګه زما په نظر که یو څوک مثلا په دوو ټولنو کې پاتې شوی وي، یوې ټولنې نه بلې ته تللی وي، نو هلته شاید لږ ډېر وخت ونیسي، ځکه ته د هغه بلې ټولنې د ملګرتیا معیارونه تر څو مطالعه کوي، تر څو په هغه پوهېږي. او بل هغه کس چې په هغه ټولنه کې چې ته اوس نوی ورغلی هلته اوسېږي، او هغه ستا د ټولنې له حالات څخه او له معیارونو او نزاکتونو خبر نه دی، نو شاید لکه ډېر وخت ونیسي. مګر که د افغاني ټولنې خبره کوو، نو بیا هم شخصي فکري بلوغ پورې اړه لري چې دواړه اشخاص میچوریټي په کومه سطحه کې ده او څومره دوام کوي چې دوی یو بل سره پوره درک کړي. خو په ټوله کې بیا هم یو موده ورته ویلی شي چې له یو کال نیولې حتی تر درې کلونو پورې وخت نیولی شي چې یو چا ته ملګری ووایو. خو زه فکر کوم له یو کال وړاندې یو چا ته ملګری ویل بېخي ناسمه پرېکړه ده، او فکر کوم ډېره ډېره عجله شوې په دې پرېکړه کې.
ستاسو په باور باندې د ملګرتیا لپاره کې څوک خپل ملګری انتخابوي عمر مهم ده؟
زه زما په نظر په لومړي کې شاید عمر خبره داسې وي چې مثلا کله نا کله زه فکر کوم چې عمر مهم وي، کله کله نا کله نه. البته زه عمومي خبره که اوس وکړم بیا هم هماغه موضوع ته راځي. من ډیر ډیر لوی لوی خلک لرو چې ماشومان دي، عمرونو په لحاظ ډیر غټان دي، اما ماشومان دي، فکری بلوغ ته نه رسیدلي. اما ډیر ماشومان لرو چې هغوی ډیر ښه فکری بلوغ ته رسیدلي، لویان دي هغوی. ډیر تاثیر نه لري، اما بیا یو موضوع به دې ته پام وکړو چې ټولنو پورې اړه لري. مثلا په افغاني ټولنه کې ته نشي کولی چې له ځانه ډیر کم عمرو خلکو سره ملګرتیا وکړي، او دا یو منفي تعبیر لري. همدارنګه په اروپایي ټولنو کې دا موضوع شته دی، کله چې مثلا خصوصا چې عمرونه یې د اتلسو کم وي، دلته ته ورسره ملګرتیا کوي، دا عادي نه ده، او دا تقریبا غیر قانوني بلل کیږي. نو زما په نظر کله چې دواړه له اتلسو پورته کیږي، بیا شاید ډېر توپیرونه لري، خو بیا هم یو څه تاثیر لري. اما ډېره توجه به دې ته وشي چې د فکري بلوغ لیول یا میچورټي څومره ده دواړو ترمنځ. دا ډېره مهمه ده، ځکه شاید یو کس چې عمر ډېر وي هغه ډېره تجربه ولري، او هغه کس چې عمر کم وي تجربه یې کمه وي، نو ممکن په ډېرو شرایطو کې یو بل پوره درک نشي کړلای. مثلا یو کم عمره کس د یو کس چې عمر ډېر وي، دغه ستونزې او دغه مشکلات او دغه احساسات او اوسنی رواني وضعیت صحیح نشي مطالعه کولای. ممکن هغه کس چې عمر ډېر وي دغه کس چې عمر کم دی هر څه سم مطالعه کړي، ځکه چې هغه دوره چې دی پکې واقع ده د تېره کړې ده. خو دغه کس چې عمر کم دی نشي کولای هغه حالات چې مقابل کس چې عمر ډېر دی دغه حالات صحیح درک کړی شي. ممکن په هغه پنځه ګونو حواسو چې ستېرېدل کېږي هغه په لحاظ یوه پرېکړه وکړي، مګر په واقعي معنا درک هغه وخت رامنځته کېږي چې کله واقعا ته په هغه حالت کې قرار ولري او هغه حالت درک کړي او هغه حالت تجربه کړي، بیا له هغه وروسته کولی شي چې هغه حالت درک کړي. نو فکر کوم عمر یو څه تاثیر لري، شاید ډېر نه وي، اما خو د عمر توپیر هم باید واضح وي چې څومره. که بېخي ډېر وي نو شاید دا ملګرتیا بېخي ناسمه وي، او که لږ څه توپیر ولري دومره ډېر توپیر فرق نه کوي په اړیکو باندې، تاثیر نه لري.
مننه هریوه کته سره ته وای ستاسو په باور باندې انجونی چې کله ملګرتیا کوي، یو خداوي چې انجونی په خپل کې ملګری وي، د دوی لپاره عمر مسله څومره مهمه ده؟ او بل فکر کوي یو انجلۍ ولک کېدلی شي او بسره ملګرتیا وکړي؟
د انجلۍ چې کله له بل انجلۍ سره ملګرتیا کوي، نو دغه لپاره عمر ډېر مهم نه دی. او که عمر ته ونه کتلی شي، هماغه ملګري ته وکتلی شي، نو دا مهمه ده. او بله چې نجلۍ له هلک سره ملګرتیا کولی شي، نو دغه په افغاني ټولنه کې خو بېخي که وایم چې ناممکنه ده، ځکه دلته د خلکو فکرونه بل ډول دی او خلک چې داسې حالات ویني نو خپل فکر نشي کولای. اما په نورو ټولنو کې دغه خبره عادي کېدلی هم شي او په ډېرو ټولنو کې دا که څه هم دا دومره ستونزه نشته، ملګرتیا که نجلۍ له هلک سره وي کولی شي، خو بیا هم که ټولنې ته وکتلی شي ټولنه د دې اجازه نه ورکوي.
هر یو په ټوله کې که کورنۍ جوړښت وګورو په افغاني ټولنه کې نجونې لکه څنګه چې تاسو وویل دا ورته غیر ممکنه ده یا ډېر کم امکان لري چې نجلۍ له هلک سره ملګرتیا وکړي، خو کله چې بیا د مینې اړیکې ته راځو دلته نجلۍ څومره ازادي لري چې په خپله خوښه باندې وکولی شي دا انتخاب ولري؟
دلته هم ځینې هغه کورنۍ چې روشن فکر دي نو هغوی به نجونو ته اجازه ورکړي تر څو دوی د خپله خوښه واده وکړي، خو ډېری کورنۍ دا ښه نه ګڼي او هغه نجونې چې په خپله خوښه واده وکړي نو په خپله کورنۍ خو پرېږده چې په خسرګنۍ کې هم ورته دا یو ډول پیغور جوړېږي او ورته پیغور ورکول کېږي چې تا خپله خوښه واده کړی. نو دا خو عادي خبره ده که په خپله خوښه یو څوک واده ونه کړي نو د چا په خوښه وکړي؟ دا د هر چا ژوند دی او هر چا ته پکار ده چې د خپل ژوند پرېکړه خپله وکړي. کله وایي زه بیخي دې ته حیرانه شم چې څنګه یو پلار یو مور یا ورور پورته کېږي او د خپلې خور یا لور د ژوند پرېکړه کوي. نو دغه ژوند چې څوک ورسره کوي دا خو یو ورځ نه ده چې ورسره وی کړي او تېره شي، دا کلونه کلونه ژوند دی. او بیا موږ د ورور او پلار باندې دومره اتباع نشو کولی چې د هغوی په خوښه جامې وکړو. تمن د هغوی خوښه به یو ډول وي، هغوی ته به یو ډول جامې ښه ښکاري، موږ ته بل ډول. نو بیا داسې یو د ژوند انتخاب او همدارنګه کلونه کلونه له داسې کس سره ژوند کول هغه دې درته پلار یا ورون انتخاب کړی دی نو دا ډېره ستونزمنه ده. او که موږ د افغان نجونو او میرمنو ژوند ته وګورو هغه ګډ ژوند چې لري نو تر ډېره خوشحاله نه دي او په سلو کې 30% هم له خپل ژوند نه خوشحاله وي. نو دا هم ډېرې دي ځکه چې تر ډېره کورنۍ دغه پرېکړې کوي.
مندنه هری واکور دی ودان زموږ بل ملما تاسو لري غرزنګ راغلی ده. غرزنګ تم ستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی. مندنه چې له مصرفیتونو سره دی وخت وې چې پروگرام کې ګډون وکي. موږ یو څه په ملګرتیا خبرې وکړې چې موږ څنګه کولای شو ملګری انتخاب کړو، کله یو چاته ملګری ویلی شو او لیلی یو ملګری سره اړیکې ته څومره وخت اړتیا ده چې یو کس بیا موږ ملګری وایو. که ټولنیزو اړیکو ته راشو په افغانستان کې وګورو بخصوص د کورنیو ترمنځ اړیکې د خپلوي پالل، ما په افغانستان کې چې کله وم داسې کوم واده نه و کتلی یا داسې واده ته نه و متلی چې په هغه کې به ځلې جنګ نه و شوی. په هر واده کې به یو جنګ و، یو جنجال به و، یو څوک به خفه و، یو څوک به مرور و. په غم خواده کې م کراوخلی همیشه به هم داسې جنجالونه و. ستاسې په باور باندې د ټولنو جوړښت بخصوص د افغاني ټولنې جوړښت ولې داسې ده او په دې کې څه خراب دي، ستونزه چیرته ده چې زموږ په ټولنو کې یا په داسې خوشحالۍ و کې یا په جنجالونو کې مو حتماً باید یو یو ستونزه رامنځته شي، یو جنګ باید وشي؟
ډېره مننه. اول خو ټول مېلمنو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. اصلي خبر دا ده چې مخکې تر دې چې په ټولنیزو اړیکو وغږېږو مهم بحث دی چې په نړۍ کې ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. په دې معنی چې په نړۍ کې یا که په موږ په هېوادونو په کچه وګورو یا په ټولنو کې دننه وګورو ټولې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. یعنې هغه ټول تر ټولو ښې اړیکې هغه دي چې شاسره په اقتصادي ګټې شریکې ولري. په افغانستان کې، په نړۍ کې، په کلو کې، په ولسونو کې، په کور کې، هر چېرته لومړی اړیکې چې دی له اقتصادي اړخه په نړۍ کې په هغه تیوریک اړخه چې دی تعریفېږي چې مثلا اړیکه ته تعریفوي اول بل اقتصادي اړخه تعریفوي چې مثلا د دوی اقتصادي اړیکې څنګه دي. تاسو به کتلی وي چې کله په یوې کورنۍ کې هم ستونزه را پیدا کېږي په وړې کورنۍ کې که ریښه یې ولټوي نو تر ډېره ځله پورې دغه ریښه به اقتصادي اړیکې ولري. یعنې به په پیسو جنجال وي او په شتمنیو جنجال وي او په نورو جدادونو جنجال وي. یعنې دغه ټولنیزې اړیکې هم ډېر ځله چې اغېزمنېږي یا مثلا ډېر ځله خرابېږي هم تر شا یې اصلي علتونه اقتصادي علتونه وي او تر شا یې ګټې وي او دغه ګټې ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ډېرې ښې ښې اړیکې هم له منځه یوسي. مثلا ورور له ورور بیل کې، پلار له زوی بیل کې، مور له زوی بیل کې، یا تر مور او پلار ترمنځ دا اړیکې ډېر سره اقتصادي اړیکې دي چې ډېر له امله خرابېږي. بلکې بیا چې کله په دغو اړیکو بحثونو کې ډېر خلک فکر کوي چې دا کلونیزې ستونزه دي، موږ بیا هم وایو چې په نړۍ کې، په هېوادونو کې، په ولسونو کې، په کلو کې ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي، او دغه اقتصادي ستونزې که اړیکې که یو ځلې اغېزمنې کېږي یا خرابېږي، نو مخامخ په دغو اړیکو باندې هم منفي اغېز کولی شي. حتی د وروستیو کې داسې ګمان کېږي چې په نړۍ کې د ارواپوهان هم ځینو مسلو په اړه مطالعه کوي یا څېړل کوي، د ښځې او مېړه ترمنځ، یعنې د ښځې او خاوند ترمنځ، یعنې دغه د ژوند دغه دوو ملګرو ترمنځ هم چې اړیکې خرابېږي، جنجالونه رامنځته کېږي، تر شا یې ډېر اقتصادي علتونه وي. ځکه اقتصادي ستونزې کولی شي ټولنیزو ستونزو ته لار هواره کړي. یعنې دغه هغه مین ټکی دی چې ډېر ځله خلک یې په اړیکو کې له پامه غورځوي. هو دا صحیح دی، یو سړی وایي چې دا زما خبره نه اوري، بل وایي چې دا زما خبره نه اوري، یا زما خبره څوک نه اوري، یا ما څوک در کوي نه، یا مثلا څوک وایي چې ما ته څوک احترام نه لري. دغه احترامات، دغه اړیکې پالل، د خبره اورېدل، دا هم په خپل ذات کې یو اقتصادي مسله ده. یعنې په خپل ذات کې یو اقتصادي بیس ته اړتیا لري چې خلک باید په اړه وږي او په اړه بحث وشي. تاسو کې کتلي په پوهه تللو کې چې خلک اقتصادي لحاظ په خو ولاړ وي، خلک خبره هم اوري، هغه خلک په اقتصادي لحاظ په خو ولاړ وي، خلک خبرې ته هم غوږ نیسي، خلک احترام هم ورته لري، په کور کې هم تر ټولو نازولي وي، حتی د اولادونو تر نازولي وړي وي. خو کله چې اقتصادي لحاظ یو څوک له پښو لویږي یا مثلا ضعیف وي، هغه نه څوک خبره اوري، نه څوک غوږ ورته نیسي.
وبخښه سره چې مزاحمت کوم، که په افغاني ټولنه کې دغه موضوع تطبیق ته پام وکړو، واقعاً لکه څنګه تاسو وايي هم داسې ده. خو که غربي نړۍ ته وګورو، اروپایي هیوادونو ته وګورو، امریکا ته وګورو، په خصوص د ځوانانو ترمنځ اړیکې ډېر په اقتصادي مسایلو باندې وي ولاړې، ځکه سره له دې چې دلته ځوانان په مالي لحاظ باندې نجونې دي، کالکان دي، دوی ډېر ښه دي، یعنی کولای شي په مالي لحاظ باندې خپل د ځان ملاتړ وکړي، د دوی هغه عاید خپل لاس کې دی، یعنی د نجلۍ هم لاس کې دی، ولکم خو بیا مړي کې ډېر پایداري نه دي. د دې لڅه ده
خبره ده، کنه خبره ده، اړیکې خو چې دی د خپل ذات کې په سیستماتیک لحاظ مطالعه کېږي. هلته چې اړیکې ټکه دي، هغه هلته ډېر ځله اقتصادي اخنه یو بل پړاو شروع کېږي. هغه پړاو چې دی هلته د کار، دغه د ورځني مصرف مسله دی. ورځني مصرف مسله دغه ده چې ټوله ورځ خلک، انسانان د ماشینونو په څیر کار کوي، او ټول ورځ د خلک دا سره مصر سره مصروف ساتل شوی چې هلته هم ډېر ځله اقتصادي اخلي مطالعه کېږي. چې د خلکو تم داسې تصور ورکړل شوی دی چې دغه ټول ژوند چې دی په اصطلاح پیسې دي، یا مثلا خوند اخیستل دي، یا لذت دي، یا مثلا هغلته دغه د خپلوۍ اړیکه چې کله ناکله مطالعه کېږي، د خپلوۍ اړیکه د ننه د پانګوالي نظام د ننه مطالعه کېږي. ځکه په غرب په اوسنیو اړیکو باندې ډېر ځله ولي نیوه کدا کېږي چې هلته پانګوالي په دې کچې پراخه شوې چې هلته د مور او پلار، د زوی او د مور او د لور او د مور، د لور او د پلار، یعنې دغه د کورنۍ اړیکې هم هلته په پانګوالي سیستم کې د ننه مطالعه کېږي. چې دغه پکې ځکه چې پانګوالي داسې یو سیستم رامنځته کړی دی چې که مور او پلار دی که شپه ورځ کار ونه کړي، نو دی خپله هم وږې پاتې کېږي، اولادونه هم وږې پاتې کېږي. دغه اړیکه چې یو څو کاله مسلسل وپایېږي، په مخ کې ولاړه شي، دغه هغه فرهنګي هغه چې ورته وایي اړیکې چې ورته وایي اخلونیزې اړیکې چې ورته وایي، دا له پامه غورځېږي. بس یو وخت بیا حالت ته ورسېږي چې به ژوند یوازې دا ده چې کله د کال پوره کېږي، د کال کله رخصت پوره کېږي، نو په دا یو هېواد د چکر لپاره ولاړ شي. هلته دغه اړیکې چې دی پانګوالي سیستم دننه مطالعه کېږي. زموږ ټولنه چې دا اوس پورې پرمختللي پړاو ته نه ده رسېدلې، خو زموږ ټولنه چې دی یو قبیلوي سیستم لري، هغه پخوانی سیستم لري چې لا دلته هغه پانګوالي اخلاق، پانګوالي اقتصاد ډېر پراخه دی. دلته دغلته اخلاق تر اوسه پورې فیوډال اخلاق دي، په اصطلاح قبیلوي اخلاق دي، چې مثلا د کورنۍ ترمنځ ډېر ځله اوږدې په دې پال کېږي چې زما خپلو خپلوان شته لري او زه نه لرم، هغه خو زه پل لري زه نه لرم، هغه ډېره ځمکه لري زه نه لرم، هغه کور لري زه نه لرم، حتی د اولادونو په برخه کې دغه ډول تضادونه رامنځته کېږي. دغه تضادونه هم چې بېرته راسره تړل کېږي، زه بیا هم وایم اقتصادي دي، او په نړۍ کې دغه ټول تیوریکي اړیکې چې بېرته چې مطالعه کېږي د اوسنۍ اړیکې که کوم دغه خو داسې تصور کېدی کله تاسو ورکه دل چې دا غواړم په مې کې ټول سونه چې دا غدي ټولنی سونه دي، موږ یو بل اخلاق نه مراته یو احترام لري، زه تاسو سونه په مې کې ټول سونه دي. کته څومره هم وتیړي څومره هم باستو کې په لومړي قدم کې طبقاتي دي، په لومړي قدم کې نانډول دي، لومړی قدم کې اقتصادي یعنی په څه معنی معنی دا چې کله چې خلکو ترمنځ دغه اقتصادي ناانډولې رامنځته کېږي ټولنیز ناانډولې رامنځته کېږي اړیکو کې بې باوري رامنځته کېږي. تاسو به کتلي وي یو سړی به د افغانستان وي یو بل سړی به د پاکستان وي، خو کله چې اقتصادي اړیکې دا سره ګډې وي راسره شریک وي بل سره ورونه هم ډېر خوږې وي. خو برعکس که په یو کور کې دوه ورونه وي اقتصادي اړیکې ستونزه راسره ولري یو بل ته دښمن هم بد راسره نیسي.
غورځنګ چې دا خبرې اوږدې نه شي، یعنی ستاسو په باور باندې که هر ډول اړیکه په ټولنه کې رامنځته کېږي، که هغه د خور ورور، که هغه د مور او پلار، که د هر چا ترمنځ ده،
بالکل یو اقتصادي دی بل اقتصادي اړخونه نه وروسته دغه نور اړخونه شروع کېږي چې مثلا ټولنیز اخلاق دي، مثلا فرهنګي اخلاق دي، هغه نه وروسته مثلا دغه د کورنۍ اخلاق دي کله چې دا شروع کېږي. خو په افغانستان کې څومره دغه چې ډېر ځله خلکو د اقتصادي اړخونه نه دي جلد ته ټول مهم بحث دی. تاسو به کتلي وي کله چې په افغانستان کې دننه د ښځې او مېړه ترمنځ اړیکه چې خراب وي دا خپلې اقتصادي ستونزې لري، لکه ښځه چې کومې وختونه لري په اقتصادي لحاظ هغه مری نه شي پورته پر کولی، خاوند ځکه چې خاوند په اقتصادي لحاظ په پخونه وي او کله چې هغه په اقتصادي اړخ په خوړا مختلف کړنې په مېرمنه باندې په خوړو درې دي وختونه په څنګه پر کې کله د مېرمنې وختونه
ورځي ته ملګرتیا په اړه غواړم لتاس یو پښتمه کچیرته په زموږ ټولنیزې اړیکې تر ډېره په اقتصادي او منافیو باندې ګټو باندې ولاړې وي، په دې برخه کې اقتصاد تر ټولو مهم رول لوبوي، د ملګرو ترمنځ څنګه اې د دې امکان شته چې کیو چا سره موږ ملګري جوړیږو هغه به زموږ ګټې وي زموږ منافع به وي؟ پښتنه دا چې په ملګرتیا کې که د کورنۍ نه راووزو د دوو کسانو ترمنځ که هغه هلک نجلۍ وي، که هغه دوه ملګري هلکان وي یا دوه نجونې وي، په دې برخه کې دا پیسې دا منافع دا ګټې دومره مهمې دي؟
او دا د پرمهم پښتنه د دې مهم څه د شهر وکړه ګوره دا اړیکې چې دی په مجموع کې خو دا اړیکې بلا غندې نه پالاونه لري کنه چې هغه پالاونه په کوم هدف پورې مخه تللی شي. کله زموږ اړیکې د محرمیت سرچینې هم وي، مثلا ځینې هلکان ځینې نجونې ځکه یو شاله پاتې لري کله کله د پیسو اړیکې هم وي ډېرې نږدې ورسره چې دی خپل هغه محرومې غوښتنې یا اړیکې ورسره شریکوي، خبرې ورسره شریکوي. مثلا یو څوک دی په کورنۍ کې غوښتنه نه منل کېږي، خبره څوک نه اوري، په ټولنه کې غوښتنه نه مني، یا هغه څوک پیدا کوي چې د ده دا خبرې واوري او هغه ته زړه تشکي. یا مثلا کله ناکله داسې هم کېږي چې یو څوک دی په ټولنه کې یو ارمان لري، خو دا ارمان په ټولنه کې چاته نه شي وړاندې کولی، د خبر چاته نه شي کولی، خو یو بل داسې څوک پیدا کوي چې هغه هم دا ورته ارمان لري. نو دغه اړیکې هم شته، خو دغه اړیکې چې دی تر هغه لومړی اړخ چې ما درته تشریح کړه هغه یوه کلي برخه ده، یعنې دا په مجموع کې برخه ده. دغه اړیکې چې ته کوم ته اشاره کړې دی یوه جزئي برخه ده، داسې اړیکې دي چې دا په ژوند کې پل کېږي، دا په غرب کې هم شته، دا په شرق کې هم شته، دا هر چېرته شته، په نړۍ کې په هر ګوټ کې شته، خو دا جزئي مسایل دي. په مجموع کې دغه اړیکې هم چې ما درته یادونه وکړه، تاسو د کوم څه پوښتنه وکړه، دغه اړیکې هم یو وخت اقتصادي مسلو ته ورو ورو قدمونه اخلي، ځکه داسې کسان چې ورسېدی شي دا شری کې را سره ولري چې بل سلام کلام ولري، سلام کلام پر هم راځي بدل شي، دا هم راځي هم امکان لري چې وخت په اقتصادي اړیکو بدل شي. یو وخت دل شي دا سن دا اړیکه خمل ګټه اقتصادي اړیکو خراب شي، ځکه په نړۍ کې تر ټولو ډېر اړیکې چې خرابې دي نړۍ کې تر ټولو ډېر اړیکې چې له منځه لاړې دي، حتی د هېوادونو په کچا، د ټولنې تر کچا، د کلو تر کچا، د ټولنې تر کچا، د کورنۍ ترمنځ، د خپلو ملګرتیاو، د کورنۍ ترمنځ دا اړیکې هم چې ډېر ځله خرابېږي، هغه حساس چې دی په نړۍ کې چې مطالعه کېږي اقتصادي دی، ډېر وروسته وروسته ځینې مسلې رامنځته کېږي، ځینې وختونه رامنځته کېږي چې هغه بیا جزئي مسایل وي چې په هغه ډېر خلک ډېر ځله بحث نه کوي، کوي هم هغه خل بحث پرې کوي چې دغه اول اړخ له پامه غورځوي.
مننه لاند که داره تزواب که زکشه دندور ملمانم پا تمه دی و پا پای که آوریدون که سرمو ده سندروش منم کرده ده دیل پارا چیو چا سر خاری که ولی رو که آقا اقتصادی منابیم پا پام که نیول شی یا گتی پا پام که نیول شی او لکتنگ شتاسی ول شده یا ورخ ده اتمن پا پام که نیول کیگی تولنیز درختم پا که پام وکرو که و غاری اصوب ځان سره ملګری کړو یا دا په کورنۍ کې اړیکې خې وساتو، کوم ټکو ته باید پام وکړو، کوم داسې عادتونه باید لمنځه یوسو تر څو دا اړیکې سالمې پاتې شي؟
هو ډېر ډېر خبره ده، ډېر خبره خبره ده چې د اړیکو په لاله سره خو یو دا ده چې د متقابل احترام ډېر خلک یادوي، یو دا ده که چې ډېر مهم پکې دی دغه اړیکې چې ډېر سره ټینګېږي په دغه ښته غریب په څومره هم سره مطالعه کې دې په کچه هم ډېر دغه اړخ حکومتونو ته هم راوړي، شته نظامونو ته هم راوړي چې د اړیکو خو په لاله لپاره باید مکتب ښوونځي ولې تر پوهنتون او تر تکار دفتره پورې دغو ترمنځ کار وشي، په پوهنتونونو کې کار وشي، په مکتبونو کې کار وشي، خلکو ته د شخصي حریم په اړه معلومات ورکړل شي، خلکو ته د چا د خبرې راساتلو په اړه معلومات ورکړل شي، د خلکو ته د احترام په اړه، د درناوي په اړه، د نورو د خبرو اورېدلو لپاره، یو چا ته د خپل اسرو کرښو ورتېرېدلو په اړه دغه ټول معلومات باید ورکړل شي. مهمه خبره دغه ده چې په دا اړیکو کې د یو چا مقابل ګټې هم وسنجول شي، د شخصي حریم ته باید پام وشي، هغوی هغه شخصیت ته هم پام وشي، د هغوی کورنۍ ته، د هغوی دغه تاریخي اړیکو ته باید پام وشي، ور سره مخکې ولاړ شي. دغه مسایل دي چې سره کولی شي اوږدمهاله اړیکې هم یو چا سره ولري. کله کله داسې هم وي، ممکن د ورځني پوښتنې خلکو کې چې په کلو کې ډېر خلک اقتصادي اړیکې هم چا سره نه لري، یو څوک د شپتاویا کالې ملګری وي مثلا، سپین ګیري وي، بیا هم را سره ملګري زیات شي. خبره ده چې ځینې اړیکې په لومړي قدم کې اتیسي هم دي، چې دا په نړۍ کې ډېرې کمې رامنځته کېږي، ډېرې داسې جزئي اړیکې وي. یا داسې اړیکې چې کله ناکله فکر کوي چې که موږ له یو بله جدا شو نو څه به کوو. یعنې په کلو کې کله ناکله داسې په د بغیر په پرتله، یا د لوېدیځ په پرتله، په افغانستان کې د ښځو او مېړو ترمنځ چې دغه اړیکه ډېره اوږدمهاله وي، یعنې د یو بل ته طلاق مسله پکې نه وي، ډېره خرابېږي، نه چې بل نه راسره جدا شي. ویل ته دغه چې دلته د دواړه اړخونه یو بل سره د ګټې سمجول وي اوږدمهاله، که چې مېرمن وایي چې زه د خپل مېړه نه جدا شم نو ما به څوک ساتي؟ به زه څه کوم؟ او مېرمن وایي چې زه د ښځو پرته هم د خپلته شرم دی، دلته نور اړیکې رامنځته کېږي، نو دا به څه کوي؟ کنه یو ډول اتیسي اړیکه لري. خو په لوېدیځ کې به داسې چل چې ښځه هم چې په کار کې مخامخ کېله ده، په اقتصادي لحاظ مېړه مخکېل دی، خاوند یې مخکېل دی، نو دغه اړیکې بیا سره ښه چلې کړي. یعنې دغلته هم که ته داسې وګورې، دا هم یوه اقتصادي اړیکه ده په خپل لومړي قدم کې. نو بیا هم موږ دغه اقتصادي اړیکو نه وړاندې نور هم لاړ شو، متقابل احترام، یو بل دغه شخصیت ته پام کول، شخصي حریم ته پام کول، د همغږۍ ته پام کول،
مننه ورزنګ، مننه مننه کور دی ودان ژوندی اوسي، تاسو ورځی خپل کار ته مو ورسیږي. زه به بیرته ښاغلي مقام زی ته راشم، له تاسو یو رم ساسي روستۍ خبرې څه دي؟ کوم کسان چې غواړي په ژوند کې بریالۍ اړیکې ولري څه ورته ویل غواړي؟
زه غواړم درې نقطو ته اشاره وکړم کله چې موږ د ملګرتیا بحث کوو. یو دا چې مکمل انسان څوک نشي پیدا کولی. زموږ استاد چې ډېری خلک د مجازي نړۍ او د فلمونو تر اغېز لاندې راغلي وي، نو دوی داسې فکر کوي هلته خو کنډکټر تقریبا د ټولو ښو خویونو مجموعه وي، نو هغه یعنې کومه منفي نقطه نه لري، سمه ده؟ مګر په واقعي ژوند کې داسې نه وي. نو هېڅکله هم یو پرفیکټ انسان باید موږ ونه ولټو چې په هغه لحاظ باندې مشکل ونه لري، او موږ درک کړي او دا او دا او دا او دا توقعات مو باید ډېر زیات نه وي. ځکه موږ باید اول خپل ځان ته وګورو، اول خپل ځان ته وګورو. کله چې موږ خپل ځان ته ګورو، موږ سل او شل مثلا مشکلات لرو. دا د دې سبب کیږي چې موږ باید بل کس هم داسې درکړو چې هغه انسان دی، یو مشکل لري. بل دا دلیل کیږي چې مثلا کله کله د انسان ناکامه تجربه د دې سبب کیږي په ژوند کې چې هغه غواړي دویم ځل لپاره یو پرفیکټ کس پیدا کړي، مګر دا هیروي چې دویم کس به انسان وي، دویم کس هم نیمګړتیا ولري. نو یو دا چې باید د مجازي نړۍ یا د فلمي نړۍ نه راووځو، واقعي ژوند ته راشو. واقعي ژوند کې زم مشکل لرم، بل مشکل لري، بل نیمګړتیا لري، باید دا دواړه په ګډه دا مشکلات بیا سره حل کړي. او بل له ناکامو تجربو څخه باید موږ دا درس رانه شي چې اوکې، زه باید دا یو پرفیکټ انسان پیدا کړم، یو مکمل انسان پیدا کړم چې هیڅ مشکل ونه لري. نه، دویم ځل به ستا ملګری، ستا د ژوند لپاره ملګری، یا همداسې عادي اړیکو لپاره ملګری حتما ستونزې ولري. یوه دا نقطه چې لومړۍ نقطه هم دا ده چې له خیالي نړۍ راووځي، واقعي ژوند کې انسانان تل نیمګړتیاوې لري، او دغه نیمګړتیاوې په ګډه به له منځه وړي. دویمه نقطه چې ډېره مهمه ده، کله چې تاسو ملګرتیا کوئ، په هغه کې د نه ویلو هنر زده کړئ. زموږ استاد د ټولنې غلطه بدبختي دا ده چې ملګرو ته څوک نه نشي ویلی. ما ډېری ملګري پېژندل، مثلا هغوی یو بل ته یو خدمت وړاندې کوو، هغه به ښه پوهېده چې دا کار نه شم کولی، خو د دې په ځای چې ووایي چې زه په دغه دلایلو دا کار نه شم کولی، هغه ته به یو ډول تمه ورکول، اوکې زه به یې وګورم. دا کار د دې سبب کېږي چې مقابل کس توقع پیدا کړي چې اوکې زما دا مشکل دا حلوي. بیا چې کله دا مشکل یې نه حلي دغه وخت کې دغه خفګان چې دوه چنده له هغه خفګان څخه به وکاوله که د وطن نه ویلی وای.
په بخښنه سره مقامزه صاحب کله کله دا ختیځ طرف ته یو اصطلاح پاتې ده وایي چې دا درته وویل چې زه به وګورم په دې ونه چې نه کېږي
نه کېږي بلکې همدا دلیل ده که ډېری خلک چې وګورم نو مقابل کس ته حتما یو توقع پیدا کېږي. دا هغه طبیعي ده انسان د انسان د خبرو تر تاثیر لاندې راځي. خبره کې چې وګورم په دې معنی چې یوه هیله شته. نو زما نظر دا دی چې مې ګورم مطلب ورته چې نه شم کولی او دلیل ورته ووایه دي چې هېڅ نو ستونزه نشته زه چې یو کار نه شم کولی. باید زه یو ښایسته تجربه راته استه وکړم. خاطره م ده دلته زمونږ یو څه ګاونډیان وو نو ما یو ورځ یو څه پاخه کړل نو هغوی ته مې ورکړه. نو بیا ما ترې وپوښتل څنګه خوندور وي ښه ګزاره یې کوله. نو ما وخندل بیا ما ترې پوښتنه وکړه ولې دې وخندل. زمونږ ځي کې چې څوک چې خوښ دې نه شو خوندور نو هم به ورته وایي چې مثلا خو ښه خوند یې وکړه مننه. وایي بیا نو هغه کس څنګه پوهېږي چې رښتیا هم دا خوندور وکړه. نو مجبور دي خو زه هم نه پوهېږم چې هغه بیا څنګه پوهېږي. وایي مونږ خو څه چې یاره سې وایي وایي چې ګزاره حال وي ګزاره حال. نو زه هم دا وایم چې باید ډېر ډایرکت اوسو. دغه دا ښه کلتور ښه خبرې او ښه نزاکتونه له نورو ټولنې راواخلو خپل ټولنه کې باید تطبیق کړو. نو مقابل کس ته دویمه نقطه په ملګرتیا کې ډېره مهمه ده نه ویلو هنر زده کړئ. په دې کې هېڅ شرم نشته هېڅ عیب نشته هېڅ کمزوري نه ده چې نشي کولی ووایه په دې په دې دلایلو زه نشم کولی ځان ته بله لاره وګوره یا راځه یو ځای په دغه مشکل د حل لپاره یوه لاره پیدا کړو. درېیمه تر ټولو مهمه نقطه چې هغه د ملګرتیا اساس جوړوي چې هغه وایي په خپل ښه اوسه په خپل ښه ملګری اوسه تر څو مقابل کس هم ښه ملګری اوسي. زموږ ورته ډېری خلک په خپله په ملګرتیا کې لکه منفي رول ادا کوي یعنی صفر وي بېخي زیرو وي او د بل کس توقع سل وي. نو زه وایم چې هغه د پښتنو یو متل وي بازار ته څه وي څه راوړه. نو ملګرتیا کې څه قرباني ورکړه څه به تاته څه قرباني درکړي. نو دغه درې نقطې یو باید د پرفیکټ انسان توقع ونه لرو چې یو انسان هیڅ نو مشکل ونه لري. حتما ټول انسانان مشکلات لري کمزوري لري عیبونه لري منګې چې لرو بل هم لري. دویم دا چې باید د نوې له هنر زده کړو. درېم ډېره مهمه نقطه دا ده چې باید په خپل خو سي تر څو مقابل کس هم خو سي.
باندې کور ودا هری وجن تاسو سره زم لند له تاسو یو رم چې ساسي په نظر باندې څه کولای شو لند
اول لکه مخکې میلمه چې وویل توقعات باید کم کړو. هر چا څخه باید ډېر توقعات ونه لرو. هر څوک ټیګڼې او بدی لري بل کملګری ته مونږ احترام ولرو که ورته مینه ورکړو او درک کړو نو همدا به ترلاسه کړو.
مننه مننه کور ودان له تاسو درې وړو قدر منو چې راغلی ګډون مو وکړو. ورځ په پای کې سندرې اورو تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت.
عشق می پزړ وکړو نو اثر بیا عشق می پزړ وکړو نو اثر بیا دلتانو می لمبه بلې کړي پتر بیا دلتانو می لمبه بلې کړي پتر بیا عشق عشقی میں پزڑو کلو اثر دیا بیتان میں لمبے بلے کری پسر بیا بیتان میں لمبے بلے کری پسر بیا نمدا آشنائے آغستین مالا نمدا آشنائے آغستین مالا نمدا آشنائے آغستین مالا نمدا آشنائے آغ جمع کر لخ کر دیا جدائے رات را جمع کر لخ کر دیا
پہ دانا میں لمبے بنے رے پسر بیا پہ دانا میں لمبے بنے رے پسر بیا پسل مرگا بائی بیالتا قربان کرم پسل مرگا بائی بیالتا قربان کرم پسل مرگا بائی بیالتا قربان کرم سورت میخ پہ پیدا کر پما شریا سورت میخ پہ پیدا کر پما شریا بلتان میں لمبے بنے کرپ سر بیا بلتان میں لمبے بنے کرپ سر بیا بارو سرحمانا وصال میں ندبار سرحمانا وصال میں ندبار سرحمانا صدف کی دخن میں گوہر بیا سدا کی دخل ویت گوہر دیا بلتان میں لمبے بنے رے پسر بیا بلتان میں لمبے بنے رے پسر بیا عاشقی عاشقی نے پزلو اثر بیا بلتان میں لمبے بنے رے پسر بیا بلتان میں لمبے بنے رے پسر بیا
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
دن سمے دنیا نہ غالرم ندا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا
ਯਾਰਾਂ